السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 15مه او د جون 25مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. کابل ښار تیره شپه د یوې زورورې چاودنې شاهد و. چاودنه د راپورونو له مخې د شپې شاوخوا 3:30 بجې د کابل د شپږمې حوزې اړوند د علاءالدین په سیمه کې شوې. د طالبانو مخالف ډلې د آزادۍ جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ادعا کړې چې دا چاودنه د دوی کسانو د طالبانو پر یوه امنیتي پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې په برید سره یې 5 طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو هم په چاودنې غږ اورېدلی خو تر اوسه د نورو سرچینو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. طالبانو لا د آزادۍ جبهې د ادعا په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. آزادي راډیو هم په چاودنه کې د مرګ ژوبلې ادعا نشي تاییدولی. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د لاسي بم په برید کې و کسان ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو او امنیتي چارواکو د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویلي چې د جون په 24مه وسلوالو هغه مهال د لاسي بم برید وکاره و چې د پوځ یو ګاډی له سیمې تیرېده. چارواکي وایي بم پوځي ګاډي ته زیان نه دی رسولی خو په بازار کې پرې ولسي خلک ژوبل شوي او د ملکیانو دوه موټر یې ویجاړ کړي دي. وسلوال تر برید وروسته تښتېدلي او ژوبل کسان د میرعلي روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ګرځنده موبایل ټلیفونونو د ثبت پروسه یې پیل کړې ده. دغه وزارت بیان عبدالمتین قانې په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پرون ته یو بیان کې لیکلي چې د کورنیو چارو وزارت د خلکو د شخصي ټلیفونونو د خوندیتوب لپاره دا کار کړی. هغه ویلي دا پروسه په ډیره منظمه او پرمختللې الکترونیکي بڼه مخته ځي او فورمې هم توضیح شوي. خو دا معلومات نشته چې د دې پروسې د بشپړولو امکان څومره دی او اهداف هم مشخص شوي نه دي. خو کورنیو چارو وزارت ویلي تر دې دمه د دې پروسې له لارې څه باندې 200 غلا شوي ټلیفونونه بیرته پیدا او خپلو اصلي مالکینو ته سپارل شوي دي. په جنوبی کوریا کې 22 کسان د لیتیوم بیټریو په یو فابریکه کې تر چاودنې وروسته په اور کې مړه شوي دي. د اور وژنې مسؤلینو ویلي اور وروسته له هغې قبل شو چې په یو ډیپو کې چې شاوخوا 15,000 بیټری پکې وې څو کتاره بیټری وچاودېدې. تر اوسه نه ده معلومه چې بیټری ولې او څنګه وچاودېدې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اتو غوره پړاو سیالیو په وروستۍ لوبه کې همدا شیبه له بنګلادیش سره بخت ازمایي. د لوبې پچه افغانستان ګټلې او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. همدا مهال د لوبې لومړنی اور روان دی. تر اوسه افغانستان یوه منډه کړې ده. بل لور ته د هند د کرکټ ملي ټیم وتوانید چې د اتو غوره پړاو په لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړي. هند په شل اورونو کې 206 منډو هدف پر کړی و. استرالیا یوازې 23 منډې جوړې کړې او لوبه د 24 منډو په توپیر هند وګټله. په دې ترتیب هندوستان د نړیوال جام په لوبې ته ووت چې هلته به د انګلستان سره مخامخ کیږي. د استرالیا مات نیمه په لوبې ته د افغانستان د وتلو چانس لا پسې زیات کړی دی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د ویانا د ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. هلته د طالبانو د حکومت لسګونه مخالفان جرګه شوي. اغیزې څه کیدای شي؟
کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه داده چه اگه کسان چه در ویانا پا غنده که را تولشی و دوی پتی رو شلو کلو که پا افغانستان که در واکستانی وی اوسی زنون پا مدنی طولانه بدل کرد.
د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ټیمونه سیالی سرکوی پچه افغانستان گتله او توپ وهنه پیل کرده.
زه بختیار ساحل ام او تاسو ته د افغانستان او بنگلادیش د سیالی شیبه په شیبه جزئیات درکوم.
کندوز کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي.
سیل راغی موږ کورونه او جایدادونه غلې ټولې خرابې کړلې او سیل ډېر ذلیل کړو ډېر خراب.
او اروپایي ټولنې د روسیې د ګازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. اوریدونکو باید یادونه وکړم چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبه هم پیل شوې ده. د لوبې لومړنی اور روان دی. وروسته به درته جزئیات درکو. خو اوس ورزو د افغانستان نورو مسلو ته. نن د ویانا د څلورمې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د طالبانو د رژیم مخالفې ډلې او یو شمېر سیاسي څېرې او پخواني چارواکي ګډون لري. د بېلابېلو ډلو د افکارو او نظریاتو یو ځای کول د دې غونډې له هدفونو یاد شوي. د غونډې ګډونوال وایي دوه اساسي نظرونه موجود دي چې یو یې د بین الافغاني خبرو لپاره په لا زیاتو هڅو ټینګار او دویم یې پر خبرو سربیره پر پوځي انتخاب هم ټینګار دی. خو سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ګډونوال تر ډیره د پخواني حکومت غړي دي او اوس یې ځانونه د مدني ټولنې په فعالانو بدل کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د ویانا څلورمه غونډه د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د دوشنبه په ورځ د اتریش پلازمینه کې د طالبانو د رژیم د لسګونو مخالفینو او فعالانو په ګډون پیل شوه. د غونډې یوه ډله ګډونوال د هلې یوازینۍ لار د بین الافغاني خبرو او مذاکرو بیا پیلول یادوي، خو یوه ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د دې غونډې په پیل کې په خپله وینا کې دا نظر رد کړ چې د طالبانو د رژیم بدیل نشته او وی ویل بدیل هغه بهیر دی چې خبره مشروعیت را منځته کوي. د نړۍ لوبه داسې ده چې افغانستان اوس هغه لومړیتوب نه دی چې پخوا یې درلود. خو ایا دا زموږ او ستاسو لپاره هم لومړیتوب نه دی؟ او ومنو چې کیسه هم داسې ده که نه، راځئ چې خپله هڅه وکړو، په دې برخه کې یو نوی پلان پیل کړو چې هر څوک خپل ځان پکې وویني او داسې طرحه جوړه کړو چې افغانستان له دې اوسني حالته وژغورو. پخوانی جهادی رهبر محمد محقق بیا د ځینو طالب مشرانو په اړه نرم دریز درلود. نوموړي د مذاکرو په تړاو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د دریز په اړه وویل: ښاغلی محقق له طالبانو وغوښتل چې مذاکرو ته مخه کړي. د غونډې یو ګډونوال مدني فعال او د طالبانو منتقد قاري عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل: د ویانا په ناسته کې وویل شول چې طالبانو په تیرو درو کلو کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو کومه نښه نه ده ښولې او د نورو قومونو او مذهبي توکمونو کادرونو ته له توجه پرته خپل کسان په دولت کې ګمارلي. هغه وویل چې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره څلور کمیټې جوړې شوې.
سیاسي لیدلوري، یو کمیسون او یو د بین المللي اړیکو لپاره او د سیمه ایزو هیوادونو سره د اړیکو یو کمیسون جوړ شو سره د حقوق بشر چې په افغانستان کې د بشر حقوق تر پښو لاندې کیږي. کوم ظلمونه د ماشومانو په حق کې، د ښځینهو په حق کې، یا د بندیانو په حق کې چې کیږي، د دوه راپور جوړول او حقوق بشر سره ور باندې بحث کول، او بل د افغانستان راتلونکي اقتصادي نقشه. دغه څلور کمیسونونه جوړ شول چې دوستان تقسیم شول په همدا څلورو کمیسونونو کې.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ویانا د غونډې ډیری برخوال د پخواني حکومت غړي دي چې اوس د مدني ټولنې فعالان شوي. ډاکټر طارق فرادی وایي:
خوب مشکل نیست که کسانی که در اینجا جمع شدن در این نشست ویانا اینو
ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د ویانا په غونډه کې راټول شوي وو دوی په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې د واک ستنی وي، اوس یې ځانونه په مدني ټولنه بدل کړي، او که مدني ټولنه وي خلک یې نه مني ځکه دوی د واک د ستنو په توګه پیژندل.
مردم اینا را باعث جامعه مدنی قبول نداره به خاطر که اینا را باعث مهره های قدرت میشناسه. در حقیقت
تر دې مخکې د ویانا بهیر درې غونډې د اتریش پلازمینه کې د پخواني جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو او یو شمېر فعالانو په حضور کې ترسره شوي. د ویانا لومړۍ غونډه د 2023 کال په سپتمبر، دویمه په 2023 کال اپریل، او دریمه د 2023 کال په ډسمبر کې شوې. د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا، د خبرو له لارې د افغانستان د ننګونو پر حلولو ټینګار، پر طالبانو د ډیپلوماتیک فشار راوړل، او د خلکو او ښځو د اساسي حقونو تضمینول په ویانا کې د اتریش د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ په کوربه د دې غونډو د اجنډا په سر کې ځای لري. طالبانو د ویانا څلورمې ناستې په تړه ولات تبصره نه ده کړې، خو مخکې د ویانا غونډې بې ګټې او ګډونوالې ازمویل شوې څېرې بللې. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، د پوهنتونو دروازې پر نجونو وتړلې، په دې سربېره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راوګرځولې. طالبان وروسته سیاسي ګوندونه لغوه کړل. که څه هم ځینې سیاستوال لا هم په کابل کې دي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي او آزادانه فعالیت نشي کولی.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
تاسو سهرنې خبری مجلې ته غوږیږئ. د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ وغړي د غره خویدو په پیښه کې مړه شوي دي. پرون د دغو کسانو د جنازې مراسم ترسره شول او د جنازې ګډونوالو بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دغو زیانمنه شوو کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. تفصیل په دې راپور کې له نجیب الله الخیلا اورو.
د جون په څلورویشتمه د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د غرخویدنې د پیښې د قربانیانو د جنازې ګډونوالو له اړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې زیانمنې کورنۍ سره د بیړنیو مرستو په خوا کې له شته غره څخه د نورو احتمالي زیانونو د پیښېدو مخه ونیسي. د جون په درویشتمه د شپې په شاوخوا یوولس بجو د څمکنۍ ولسوالۍ د جګورګوړه په سیمه کې د غرخویدنې پیښه رامنځته شوه چې په کې د سامان په نوم د یو ځایي اوسیدونکي د کورنۍ یو غړي چې درې خزینه او پاتې ماشومانو ووژل شول. د جنازې یو تن ګډونوال او د زیانمنې کورنۍ له دوستانو عبدالله مشال راډیو ته وویل دې کورنۍ ډېر زیان لیدلی او د رواني تسلۍ په ګډون نورو بیړنیو مرستو ته اړ دي.
په دې کې د ده بچیان او د ده لمسی و، دوه کسه لمسی و، د یې لورګانې وې او دوی چې د هغه زامن و. مسؤلینو نه او د ټول خیریه بنسټونو څخه دغه غوښتنه ده چې د دې سره هغه بیړنۍ مرستې هم وشي. په آینده کې هم دغه پورته غار چې ده هغه ډیر په خطر کې ده. آینده کې کیدای شي دغه غر نور هم روخیږي. دغه کور خو څه کوي چې نور کورونه هم په خطر کې چې ده هغه وسره مخ
د څمکنۍ اوسیدونکي د غر خویدنې دا پیښه ډیره دردونکې پولیا وایي چې کور د خاور او تیږو لوی انبار لاندې کړی و. خو ښه داوه چې د نږدې سیمې واړه او زاړه ورغلل او په ډیرو زحمتونو یې مړي د خاور او کاڼو له انبارونو راوویستل. د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد ایوب وویل
دو چیغې وکړې موږ خلکو ته روغلو. ډیره درنده پیښه ده. دغې منطقې کې د نادرنده پیښه د وګا پیښه وه چې موږ کله ورته روغلو ډېرې زیاتې خاورې پتلی وې. خو خدای دې قوم سره ډېره ښه وکړي. ډېره ترنه مننه چې روغله. ډېر سخت کوشش یې وکړ. خو که هرې ځالې موږ وکړې دوی غریبانو او وفات شوي وو او پلور موري جمدي دي لور دا کور ټول ختم شو.
د څمکنۍ ولسوالۍ په سیمه کې د پیښې زیانمنو سره د مرستې او هغوی سره د ډاډګرنې په موخه یو شمېر مشران ورغلي ول. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر مولوي نثار احمد نجات وویل
دوه دردونکې پیښه ده. خفه یو. د ولایت مقام د خانه نغد پیسې د پی شهید سره لس زره افغانۍ او په آینده کې به موږ هم خلاص نیوای کو انشاءالله ورحمن او مرکزی اداریم د مخ په جریان کې دي. او موږ صحیح ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي مواد صحیح ته د ځان سره راوړي او چې د یاد کورنۍ هم سره لاسنیوي به انشاءالله موږ په آینده کې کوو.
د پکتیا ځایي چارواکي وایي چې د جون په درویشتمه د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ د مودیخېلو په حلیم کلي کې هم د خوړ او تیز سیلاب د راوتلو په پیښه کې یو ماشوم ووژل شو. له طبیعي پیښو څخه په دې وروستیو کې د هیواد په کچه د افغانانو د ځاني او مالي زیانونو کچه لوړه شوې او خلک یې د دا ډول پیښو رامنځته کېدو ته اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله
اوریدونکو د افغانستان او بنگلاديش لوبه روانه ده. 2.4 اورونه لوبېدلې دي. افغانستان 15 منډې جوړې کړې. داسې ښکاري چې افغانستان ډېر په احتیاط سره لوبه کوي تر څو وکولای شي چې بنگلاديش ته یو ښه هدف ورکړي. وړاندې درته له خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل سره خبرې کوو. د لوبې وروستی او ژوندی حال درکوو. خو اوس ورځو کندوز ته. د کندوز د اختاش ولسوالۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له سرپرست حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی ته د سرپناو پر جوړولو تر څنګ د استنادي دیوالونو او د کرنیزو ځمکو د اوبو د بندودونو د بیرغولو په برخه کې مرسته ورسره وکړي. دغه سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو سخت ځپلي او زیان ور اړولی دی.
د کندوز د اقتاش ولسوالۍ سیلاب ځپلي کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وروستیو موسمي سیلابونو په لسګونه د اسوګن کورونه سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې باغونه او د اوبو بندونه یې تخریب کړي او نور درانه زیانونه یې هم ور اړولي دي. د اقتاش ولسوالۍ یو اوسیدونکی سید انور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ترای کدوګان وتخیل تر دغه دولتیارو ساحې پورې چې کومې ځمکې دي دغه سین تخریب کړي دي له بینې وړي دي بتغلي ځمکې مستنادي دیوالونه چپه کړي دي هغه هم ته تخریب میدل ده د باسوزو د جنت باغ ساحې نه نیولې د باسوزو او باسوز نیولې ته کدوګان نیولې تر اخري سرحد د اقتاش پورې چې دولتیار ده دا مکمل سین په تخریب کړي دي
د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو د غنمو پر فصلونو سربیره د شولو بزغلي د خټکیو پالیزونه او نور کرنیز فصلونه له منځه وړي او د کروندګرو کړې خواري له خاورو سره خاورې کړې ده. د دغې ولسوالۍ د هوتخیلو سیمې یو اوسیدونکی محب الله وایي
نه کور پاته دی چاته نه مال پاته دی چاته او مځکې مو ټول ټول وینې چې ټول زراعت ټول ملک کې وړی دی تا ګوره ته د ازر تاسې وینېستي او دغه سیل چې راغلی دی دا تخریبات چې کړي کورونه وړي دي باغونه وړي دي.
د یاد شوې ولسوالۍ د دولتیار سیمې یو کروندګر نور احمد هم ورته خبره کوي
سیل راغی موږ کورونه او جایدادونه غلي ټول خراب کړل او سیل ډېر ذلیل کړو ډېر خراب کړو.
دوی د طالبانو له حکومت او دغه شان له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ په زیانګالو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو کرنیزې ځمکې او د استوګنې کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي. د اقتاش ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي شفیق الله اقتاش راته وویل
سیلابهای اخیر خسارات بسیار زیاته را به اهالی و خرجات
کېده. وروستیو سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولې دي ځکه کرهڼیزې ځمکې له منځه وړې دي او کروندګرو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولې دي. موږ له اسلامي عمارت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولسوالۍ په اسیب پذیر سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي.
دوی ټینګار کوي چې ورته د سرپناو جوړولو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. د اقتاش ولسوال مولوي عصمت الله زلمی هم د خلکو ستونزې مني او وایي کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې له چارواکو سره خبرې کړې او تمه لري چې ډېر ژر د سیلاب ځپلو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وشي.
سیلاب های آخری که سرازیر شد 8 قریه ما متضرر
د وروستیو سیلابونو له امله د اقتاش د اتو کلیو اوسیدونکي سخت متضرر شوي دي. سیلابونو د خلکو د استوګنې کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه فرعي لارې او د اوبو بندونه تخریب کړي دي. موږ پر خپلو مشرانو غږ کوو چې د متضررو شویو کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
کندز کې د طالبانو حکومت د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې وروستیو سیلابونو د اقتاش ولسوالۍ په باسوس جنتباغ سرای هوتخیل کدوګان او دولتیار کلو کې څه باندې 1500 کورونو ته سخت زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اروپای ټولنې د روسیې د غازو په صادراتو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د نویو بندیزونو هدف د روسیې د غازو صادراتو ته ضربه رسول او مخکنیو بندیزونو ته د بې پامۍ مخنیوی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په خاطر یې د بندیزونو نوې بسته تصویب کړې ده. د اعلامیې له مخې د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې د روسیې د طبیعي مایع ګاز وړونکو کښتۍ چې په اروپا کې چلیږي هدف ګرځول شوی. اروپایي ټولنه اټکل کوي چې تیر کال د روسیې شاوخوا 4.6 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز د اروپایي ټولنې د بندرونو له لارې درېمو هیوادو ته لیږل شوی. روسیا تورنه ده چې له بندیزونو د خلاصون لپاره پټې بیړۍ چلوي او د انرژۍ له عایداتو جګړه تمویلوي. په نوو بندیزونو کې یوه ماده هم شامله ده چې سویډن او فنلند ته اجازه ورکوي له روسیې سره د مایع طبیعي ګاز ځینې قراردادونه لغوه کړي. دا بسته په روسیه کې د ساختماني پروژو بشپړولو لپاره نوې پانګونې او خدمات هم منع کوي. د منځنۍ اروپا ځینې هیوادونه لا هم له روسیې د اوکراین له لارې ګاز ترلاسه کوي. اروپایي ټولنې په 2022 کال کې د روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز ولګاوه چې له ځینو محدود معافیتونو سره مخ شو. وروسته له هغه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې په اوکراین خپل غیر معجا یرغل پیل کړ، لویدیځو قدرتونو د موسکو په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول چې وروسته په تدریجي ډول زیات شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د بندیزونو په نوې لړۍ کې 114 اشخاص او بنسټونه په نښه شوي چې د اوکراین د ارضي تمامیت، خپلواکۍ او آزادۍ ضد کړنې کوي. په دې سره د ټولو هغو اشخاصو ادارو شمېر 2200 ته ورسېده چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګول شوي. په ټولیز ډول 18 نورې روسي ادارې چې اکثر شرکتونه، بانکونه، بنسټونه او سازمانونه پکې شامل دي د اروپا له بندیزونو سره مخ دي. ډیری دا شرکتونه چې ځینې په چین، ترکیه او متحده عرب اماراتو کې فعال دي، د اروپایي ټولنې د بندیزونو په مخنیوي یا روسیې ته د حساسو تجهیزاتو په چمتو کولو تورن دي. همدارس په اروپایي ټولنه کې د روسیې د مرکزي بانک شاوخوا 210 میلیارد یورو شتمنۍ هم کنګل شوې. شاوخوا 50 نور چارواکي د شتمنیو کنګل او د سفر له بندیز سره مخ دي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او همدارس لزګونه د پارلمان غړي او یو شمېر اولیګاریان یا دولت پلاوه با نفوذ خلک دا غوڅ باندې 1100 کسانو په ډله کې دي چې لا د مخ د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې راغلي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ روانه لوبې ته، لکه څنګه مې چې مخکې هم درته ویل دغه لوبه پیل شوې ده. څلور اورونه بشپړ دي، اوس 15مه روان ده. ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته چې دا لوبه څارلې ده. ساحل سپستړي مشي، څه وایي اوریدونکو ته؟ افغانستان داسې ښکاري چې لوبه ډېر په احتیاط سره پیل کړي.
لوزین صاحب سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول ښه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، لوبه رښتیا په احتیاط پیل شوې ده، او د احتیاط لامل دا دی چې وشتنځی هغه وشتنځی دی چې په کومه باندې افغانستان او آسټرالیا سیالي کړې وه. د توپوهنه لپاره اسانه کنډیشن نه ده، اتمن په دې کنډیشن کې توپوهن کې په پایل کې سټرګل کوي، او تر ډیره پورې به د هغه توپونو یا د هغه بالونو انتظار باسي چې منډې پرې راتلی شي یا د توپاچون کې لوري خراب کیږي. خو که موږ د پایل توپوهن کې چې لکه څنګه چې دوی مشهور دي چې لږ وخت په وشتنځای تیر کی، نو زه مطمئن یم چې دوی به بیا ځل وکړی شي چې ښه هدف وټاکي. دغه شیبه د ابراهیم ځدران لپاره یو ښه خوشقسمتي وه چې په کور کې یو کیچ وغورځېد، او هر کلم چې په روان تورنمنت کې د افغان توپوهونکو کې چونه غورځېدلې دي، هغې نه ښه استفاده کړې ده، او بیا وروسته پې ډېرې ښې منډې کړې دي. په دې وشتنځای باندې تر 150 پورې منډې به ډېرې زیاتې مناسبې وي د دویم توپ دویمې لوبډلې لپاره چې بیا توپوهنه کوي، چې سکول پې اسانه خبره نه وي.
بله ساحل صاحب، راځي لږ زره دغه د پرمختګ پر چانسونو خبرې وکړو. داسې ویل کېږي چې که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، نو بیا سیمی فاینل ته د وتلو چانس رامنځته کیږي. همداسې ده،
کدا سیالي افغانستان وګټي نو هیڅ بل شی په کې نشته. نیخ په نیغه به نیمه پیلو به ته لار پیدا کوي، او نیمه پیلو به هم له سویلي افریقا سره لوبي، او مغیر وروسته به بیا څرګند شي چې بل پړه پیلو به ترسیږي او کنه رسیږي. پښتنه دغل ځای کې وي، او غندېښنې دلته دي کچیرې افغانستان دغه سیالي وبایلي، په څه رن ریټ یې باید وبایلي، په څومره رنځوی وبایلی شي، بیا بل پړاو ته لاړه شي. که افغانستان دغه سیالي خدای نه که وبایلله، نو بیا بل پړاو ته د رسېدو هیلې نشته. بیا به آسټرالیا ځي، او که بنګلادیش په ډېر ښه تفاوت وګټي، نو بیا د بنګلادیش څه چانس جوړېږي، خو هغه به ډېر غټ توپیر وي. د سی په ډېر کم توپیر بنگلاديش نشي وتلی، بیا استرالیا ته د سیمی فاینل چانس پیدا کیږي.
بله کور ودان په دې لږ چې افغانستان نننۍ لوبه وګټي پایله ډېر ښه ده. د زموږ ورزشي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان او بنگلاديش د روانې لوبې حال راکو. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې لرلې، خو د طالبانو په بیاځلې واکمنېدو سره ډېرې ښځې له دندو وایستل شوې، او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیزونه ولګېدل. دغو بدلونونو پر افغان ښځو اغیز کړی، او په افغانستان کې د ښځو د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړي. ابدي سپوږمۍ پرې دغه تفصیلي راپور برابر کړی.
په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان میرمنې په رهبرۍ او پرېکړو کې د ګډون حق او فرصت نه لري، بلکې دوی له خپلو ډېرو اساسي حقونو چې زده کړې، کار او ټولنیز فعالیتونه دي هم بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان دا وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ښځو د حقونو فعالې او په جلا وطنۍ کې د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ مشرې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه ده او په دغه هیواد کې له ټولو برخو د ښځو لرې کول د اندېښنې وړ ده.
زنان افغانستان نه تنها از عرصه ډیپلوماسي
افغان خزینه یوازې د ډیپلوماسۍ لړګره ایستل شوی، بلکې د طالبانو پراتک سره له سیاسي ګډون، د زده کړې او کار له حق او د شخصي او ټولنیزو ازادیو له حق هم بې برخې شوی دي.
فردي او اجتماعي او کلیه حقوق انساني شون محروم شده اند.
نوموړې زیاتوي چې په اوسنی وضعیت کې باید نړیواله ټولنه د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، څو په ټکو یې دوی د هیواد په ټولو برخو کې فعال ونډه ولري. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره باید ښځې د سیاست او رهبرۍ په کچه حضور ولري، څو د هغو معاملو مخه ونیول سي چې په حکومت کې د چارواکو لخوا د ښځو د حقونو په برخه کې کیږي.
حقوق زنا از طرف دولت مردا گرفته شده.
خود طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو مسایلو یو شمیر پوهان وایي چې په افغانستان کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې د ښځو شتون نه یوازې د خبرو اترو او پرېکړو له ښه کېدو سره مرسته کوي، بلکې د دوی په ټکو د تلپاتې سولې د لاسته راوړلو لامل هم ګرځي. د نړیوالو چارو کارپوه سید عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل:
زنان در حقیقت واقعگرا و عملگرا هستند.
خزه حقیقت بینه او عملی کون کی دیو کولای شي چې لزان خه ډیپلوماټیک چلند وکړي. عملی او صحوی تجربه خودل چې خزو په دفترونو، خوندزیو، په هنتونونو او د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د چارو په پرمختګ کې پرونتیا او ایمانداري سره عمل کړای دی.
بیشتر شفاف و با صداقت و متانت برخورد داشتند.
نن د جون 24مه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د لمانځلو موخه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د حضور پر اهمیت ټینګار دی. ملګرو ملتونو د نن ورځې په اړه ویلي چې ښځو له پیړیو راهیسې په ډیپلوماسۍ کې ګډون کړی دی، خو د دوی ونډه تر ډېره له پامه غورځول شوې ده. سږ کال د ورځې لپاره د ملګرو ملتونو شعار په څو اړخیزه ډیپلوماسۍ کې د ښځو شتون دی.
داسما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې تقواګي
ستاسو له پیغامونو.
محمد اسماعیل د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کې کیم. زما خپل دند وروره دهقانی و بزګر یم. د کوم وخت څخه چې اسلامي امارت راغلی دی او د کوکنارو کرکیله بند کړی ده، زموږ پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز کړی دی. هغه کودونه چې کوم کښتو ته موږ ورکوله، هغه ډیر په لوړ قیمت باندې دی. هغه کمی دواوی چې راځي د کښتو لپاره، د زراعت لپاره، هغه ډیر لوړې دي او هغه زموږ حاصلات چې دي د هغو بیه ډېره ټیټه ده. نو زموږ سره کم د کوکنارو په بدل کې او بل تخمونه هم نه دي راکول سوي. د مرستې دپاره معنا داسې یو کود مود نه دی راکول سوی، نه هم یو تخمونه راکول سوي دي. ژوند ډېر خراب دی، ژوند ډېر په بد حالات کې دی.
کاروبارو باندې خدای یې موږ خپله کښو کرونده کوو. هغه چې موږ یو شی حاصل ته ورسېږي، هغه یا وسی خراب کی، بارانونه ژلۍ پر وسی، یا د اوبو د کمی ستونزه سي، نو د خپل کاروبار څخه مو خوند نه دی اخیستی. زړه مو ځینې تنګ ده. نو بیکاري ستونزه زیاته ده په افغانستان کې، بیا خصوصا په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې.
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ نه یې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچوو، برمې تر 200 پورې رسوو، نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.